पर
دا مشال رادیو د ساسو کوربه ګل ایاز مستری مشه وخت ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د افغانستان بدخشان ولایت ارګو کې د غره د خویدو پیښې وروسته حال د پاکستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د امن خبرو تر بهیر په کراچي ښار کې د تشدد تازه پیښو په پیښور کې د صفافتي میلې په ننګرهار ولایت کې په سول او امنیت کې د ښځو د کردار په اړه د یوې غونډې او د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو په لومړی وار ورکو فرخان داسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان په پیخه ملي ماتم اعلان شوی. چارواکي وایي د 300 زیات کسان په دغه پیخه کې مړه شوی دي. په کراچۍ کې په تیریو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیخو کې و کسان وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ادیس ابابا کې ویلي باید د افریقا ولس د یوې جمهوري ټولنې او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د ورستۍ طبي پیښې د کابل ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې بعد دغه هیواد پر سیاسي نمائندګۍ او ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د دویم رسیال محمد کریم خلیلی په مشرۍ یو حکومتي ډله بدخشان ته تللې او هلته یې له متاثره کورنیو سره لیدلې. په دغه وخت خلیلی اول امدادي کارونه یې پیل کړي دي.
با مردم آسیب دیده ای منطقه هم نوایی و هم دردی داریم.
مګد دغه پیښه له زیارمنو خلکو سره خواخوږي لرو او همکاروي په عنوان د ملي دندې او دولتي ټول ستاسو په خدمت کې دي او اکثره مرستې پیل کیږي او پیل شوي هم دي او راوړي مو هم دي او نور مرستې هم در رسیدو په حال کې دي او نړیوالو څخه هم مګ ډیر ژر مرستې غواړو او په نړیواله سطح او د ملګرو ملتونو په سطح
عمومي او بین المللي خواهیم داشت.
د تیر جمعې په ورځ له غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د خویدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. جمهوري ریاست وایي په دې پیښه کې ښایي شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولې چارواکي یاره سرګندوي دغه شمېره زیاتېدلی هم شي. د مړو شوو کسانو غایبانه جنازه هم شوې ده. د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي کچری په ملکي پوزي عملیات پیل شي نو دغه خانجنګي پیدا کول شي. دغه کمیټه رابطه کار مولانا یوسف شانن مشال ریډیو ته سره په خبرو کې ویلي باید دوه غاړي د مسلو حل د خبرو د لارې راوباسي او زیاتوي طالبان مذاکراتو ته تیار دي. په کراچۍ کې په تیریو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښې د ښار په پاکستان بازار، سایټ ټاون او رنګي ټاون او قصبه کالونۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت مخې ته راغلي چې دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې سوارلس مشکوک کسان نیولې دي. د افغانستان د لغمان چارواکي بیره لري چې د علي شنګ سین کې د اوبو د زیاتوالي لقبل خای په زرګونو کورنۍ د مرګ لګواخ سره مخامخ شي. د لغمان د والی ویاند وایي د تومان بند خرابۍ لقبل له تیرو څو ورځو راهیسې د علي شنګ سین اوبو په زیاتېدو دي. سرحدي ځواک له مرستندویو په کابل کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې له ادارې نه د همکاریو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپ وو پوزي سارون کې د جرمني برلن ته له هغې وروسته رسیدلی چې کله د یوکرین په شرقي سیمو کې روس پلو یاغیانو دوی خوشی کړل. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان دغه سارون کې پرون ماښام برلن ته رسیدلی. د جرمني د دفاع وزیر ارسلا وان در لین وای دوی پر دې ډېر خوشاله دي چې دغه کسان صحیح سلامت رسیدلی دي. دغه وو سارون کې او د یوکرین د پوز 15 افسران په سلویانس کې د اپریل په 15مه روسي پلو یاغیانو نیولی وو. دوی پرون د مای په دویمه نیټه د کریملین د یو نماینده ولادیمیر لوکین په مرستو خوشی کړل شو. بلخوا د یوکرین نگران ولسمشر الکساندر پرون د خالی پورس په اوډیسا کې د سلويختو کسانو په وجنه د سوګ اعلان کړي. دغه کسان د مای په دویمه نیټه پنخوتو کې وجل شوی وو چې زیاتره پکې روسی پلو وو. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویلی افریقایي هیوادونه باید خپل ولس ته زیات امنیت او جمهوري حق ورکړي. پرون د خالی پورس په اديس ابابا کې ځوانانو افریقایي مشرانو او سفارتکارو ته په خپل وینا کې هغه د افریقا پر خلکو زور راوړو چې د استحکام او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپل وینا کې جان کیری وویل
When people say that kind of development that happened in Europe and Asia can't happen
کله چې خلک وایي د یورپی او ایجیایي هوادونو غونډې پرمختګ دلته نشي کېده لدې سره مونږ اتفاق نه کوو دغه پرمختګ روان شوی افریقایان خپل مستقبل پر خپل جوړوي دا تاسو کوي او خپل ځان لپاره کوي مونږ هم د دغه ځوانانو افریقایانو سره مرستې کوو څوک چې تعلیم او روزګار غواړي او دا یو وجه ده چې زنن ادیس تراغلې
یم
اسوسییټډ پریس ته جانکاری لخوا لیکي امریکا غواړي په افریقا کې سرمایه کاری وکړي دوی قدرتي وسایل لري او د اقتصادي پرمختګ وړتیا هم لري د عراق د سنیمشت صوبې انبار پر رمادي او فلوجه خارونو کې تاوتریخوالي لزند پرته روان دي تر څو ورځو سختو جګړو وروسته پرون ناوخته د رمادي په مرکز کې یو موټر بمی چاودنه هم وشوه د استوګنې پر ځینو سیمو هوایی بمباري او د توپو ډزې هم شوې دي په عین حال کې سیلابونو د فلوجه ځینې برخې ځکه زیانمنې کړي چې سخت دریزو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي سیلابونو د کر کروندې ځمکو ته سخت نقصانونه رسولي او بل خبردار چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویلی دا په شام پورې د چخپلې باقی پاتې کې می وسلې لري کوي او کنه جان کیری پر دې مسله د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې شام دیار لسوټنه کې می وسلې لهغه نړیوالې لوزنامي ورستو ختموي چې تیر کال یې کړیو په بدل کې به په شام د مغربي هوادونو لخوا حمله نکېږي په دمشق د تورونه هم دي چې د تیر کال په اگست کې په یاغیانو سارین ګیس استعمال کړي وو د شام حکومت ته سو واره وخت ورکړل شو چې دغه کیمیاوي وسلې ختم کړي خو رژیم وایي د یوې سیمې نه دغه کیمیاوي وسلې ختمول ځکه ګرانه ده چې دغلته جګړه روانه ده دا خبرونه
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد او وړاندې کول تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په بیاپړ مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ افغان چارواکو د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډۍ خوېدو په پیښه کې د 300 نه زیاتو کسانو د مړ کېدو تصدیق کړي د سیمې یو کس وايي د کورنۍ 12 کسان یې وژل شوی د طالبانو د استازو کمیټې رابطه کار وایي چې د فوزي اپریشن په صورت کې به په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 2 کسان وژل شوی دي دا په خبر په ګور اګټری کې دوه ورځې د آرت اینڈ کرافت ثقافتي میله شروع شوه ده
کم آرت چې ختمیږي لګیا د خلکو په نظر کې اهمیت ختمیږي یا خلک هغه طرف ته ډیره توجه نه ورګي هغه آرت چې دوباره خلکو په منس کې راوستل او مغیر پر موږ ټول هم داسې کسانو ته سټالونه ورکړي دي
د افغانستان په سولې او امنیت کې خزي څه کردار لوبول شي
زمنګ ننګرهار خزي هم کولای شي چې په ډیر سر لوړی سره الله شي هغه سر د نزینه کینی او هغه په دې او په هوی چې د افغانستان زمنګ ګډ کور دی او نور مپری دی چې زمنګ مایند ګور شي
د کراچۍ د سمندر غاړې اتن حال هم تاسو لپاره لرو
د درې څلور قسمه اتنې دی تقریبا 15 قسمه اتنې دی لیکنو کنداري اتن مراجي د وجرې مراجي خراسانې مراجي د ګلستان والا د مراجي ګرد سر مکس دی
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی افغان چارواکي وای د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د سیلابونو او زمکي خوېدو له امله شاوخوا 300 کسان مړ شوي دي تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د سبان دي د 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی بو په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او د مړو شوو کسانو غایبانه جنازه هم شوې ده نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبريال اجمل آریان راکوي
د ارګول سولي د باریک په کلی کې سبان زر کورنۍ ژوند کوي چې لدې جمله څخه سبان د 300 کورنۍ د خټو او خاورو لاندې شوې دي د بدخشان ولی ډاکټر شاولی ولا ادیب رسنوي ته ویل کله چې دغه غونډې وخویدله نو خلک هرې خواته پټښت شول او غرونو ته پناه یوړه ادیب کله چې سروې وشو او کره معلومات راټول شول نو جواب تاسو چې په دې پیښه کې سبان د 300 کسان وژل شوی دغه پیښه خسارات داسې دي کله چې موږ د ملي پیوستون له مشر سره او له خلکو سره خبرې وکړې
درې سوه کورونه په ټولیز ډول د خاورو لاندې شوي. د هغوی هیڅ نښه نه لیدل کیږي. موږ غوښتل چې دغه کسان د خاورو لاندې وباسو، اما د خاورې حجم له 50 متره هم زیات و. ماشینري هم د ارګو ولسوالۍ ته را رسېدلې. موږ چې سیمه له نږدې وکتل او قومیانو سره مشوره وکړه چې باید د دغو وژل شوو کسانو ته غایبانه جنازه وکړو. هغه همدارنګه زیاته کړه جسدونه چې د خاورو او خټو لاندې شوي د هغوی راویستل ناشونی کار دی، ځکه له 50 مترو څخه زیاته خاوره په دغه کلي انبار شوې. د پیښې په سیمه کې غایبانه جنازه هم وشوه. په همدې حال کې څو تنو چې د خپل د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته داسې وویل: پوهېږي، زما له کورنۍ څخه 12 کسان وژل شوي او تنها یو کس ژوندی پاتې دی چې هغه هم په کابل کې وو. د خاورو لاندې شوي ورور مې، پلار مې، د اکا زوی مې، ښځه مې او ټول یې د خاورو لاندې شوي. په عین حال کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي مرستندوی ارګانونه د پیښې سیمې ته راغلي وو او د ارګو ولسوالۍ په دغو زیانمنو کورنیو خپل خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو لړۍ پیل کړې وه. د هېواد ولسمشر دوم مرستیال هم له وزیرانو او یو شمېر د ولسي جرګې غړو سره سیمې ته راغی او له خلکو سره یې له نږدې وکتل. ښاغلي کریم خلیلي د دغې پیښې له زیانمنو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او همداراز د دغې پیښې خلکو ته یې وویل چې ټول دولتي چارواکي او د افغانستان خلک ستاسو تر څنګ دي.
با مردم آسیب دیده منطقه هم نوایی و همدردی داریم، همکار هستیم.
موږ د دغې پیښې له زیانمنو خلکو سره خواخوږي لرو او همکاریو په عنوان د ملي دندې او دولتي ټول ستاسو په خدمت کې دي او اکثر مرستې پیل کیږي او پیل شوي هم دي او راوړي مو هم دي او نورې مرستې هم د را رسیدو په حال کې دي او له نړیوالو څخه هم موږ ډېر ژر مرستې غواړو او په نړیواله سطح او د ملګرو ملتونو په سطح
عمومي او بین المللي خواهیم داشت.
د یادونه ده چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د باریک په سیمه کې 200 نورې کورنۍ هم د غره د ښویېدو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو په وینا هڅې پیل کړي او دغه کورنۍ امنو سیمو ته انتقال کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو بدخشان.
اوریدونکو، تاسې د مشال راډیو خبرونه ته غوږ کې او په همدې بدخشان د پیښې په اړه تاسو لپاره بل رپورټ هم لرو. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې د ښویېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو د مړینې له کبله نن په افغانستان کې رسمن ملي ماتم اعلان شوی. د افغان حکومت یو وفد د قربانیانو د شمیر معلومولو او د مرستې رسونې د امکاناتو د څېړلو لپاره سیمې ته رسېدلی دی. په همدې حال کې یو شمیر ځوانانو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې د امداد راټولول پیل کړی دي. نور تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د طبیعي غمیز له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو دولتي هیئت بدخشان ته تللی او د غونډې د شوېدو د پیښې په اړه به خپل راپور ډېر ژر ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د مړینې راپور ورکول سو. جمهوری ریاست وایي په دې پیښه کې شای شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. چرواکی وی په لسګونو کسان لا هم لا درک دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې په ارګو ولسوالۍ کې د طبيعي آفت له کبله اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسول پیل سوي، خو د لنور کسانو هم د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. د لومړنیو مرستو رسول پیل سوي دي. هیله ده مرستې زیاتې سي او زیات کسان مرستې وکړي، ځکه ګڼ کسان اغیزمن سوي دي. زیاتو هڅو ته اړتیا ده او دا موضوع په جدیت سره څارو. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې د شوېدو او هلته د لسګونو کسانو مړینې او بې کوره کېدو په نورو ولایتونو کې ځوانان وهڅول چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه واخلي. پرون په کابل او څو نورو ولایتونو کې ځوانانو له خلکو د ارګو ولسوالۍ له آفت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د بس پنې ټولول پیل کړل. افغان لیکوال متی الله اباسین په کابل کې د ځوانانو د یوې ډلې مشري کوله.
ډېر زیات خوشحاله شو چې خلک پوره ایماندار او خواخوږي خلک پاتې شوي دي. لا ډېره په علاقمندۍ کله به دوی چې دا به نرونه کتل چې زموږ لاسونو کې وو. په ډېره تلوسه به مې موږ سره همکاري کوله. دا لړۍ به نن هم تر ماښام پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهوری ریاست هم له ملي سوداګرو، مرستندوی ادارو او نورو ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په بدخشان کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ کیدئ. د طالبانو د استازو کمیټې رابطه کار وایي چې د فوزي اپریشن په صورت کې به په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او وسلوال طالبان خبرو ته تیار دي. دا سرګندونې د وسلوالو طالبانو کمیټې رابطه کمیټې کې د رابطه کار مولانا یوسف شاه له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د ده په وینا فوزي عملیات د مسلې حل نه دي، بلکې دواړه غاړې دي د خبرو اترو بهیر پر مخ بوزي. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې د اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال لمه سره شریک کړي.
د مولانا یوسف شاه دا وینا وه، طالبان چې دي هغه دا وخت هم مذاکراتو لپاره تیار دي او که چېرې اپریشن وکړلې شو او یا هغه خلک چې غواړي چې په ملک کې د خلکو سره طالبانو سره مذاکرات نه بلکې اپریشن دي د دې په ضد وکړلې شي، نو دغه شان به په ملک کې خانه جنگي شروع شي او د دې به هیڅ چاته هم فائده نه رسي، بلکې الټه به دا اولس دا قوم چې کوم دي دا به نور خطراتو سره مخ شي. نو طالبان دا وخت هم لګیا دي د مذاکراتو لپاره تیار دي او هغه د دزبندۍ پورې څو پورې خبره ده. نو هغه ویل چې د دزبند موږ دزبندۍ کړي خدای غي باوجود هم پمنګ باندې پزنې زینو کې حمله کیږي. نو په دې وجه موږ ویلي چې موږ اوس هم مذاکرات ته تیار یو او موږ مذاکرات کول غواړو او دا ټول مسلې چې کوم زیات مذاکرات د لارې حل کول غواړو. نو مولانا یوسف شاه دا وینا وا چې حکومت له هم دا پکار دی چې د مذاکراتو لار خپل کړی او دا کومه شخړه چې کومه ده دا صرف او صرف د مذاکراتو د لارې هواریدل شي. کدن وړاندې موږ وګورو ډېر اپریشن شي وي خدای غي څخه خاطر خان نتایج چې کوم دي نه دی راوتی. نو دا حکومت سره یو اخري موقعه ده پکار دی چې په دا مذاکرات سنجیدګۍ سره واخلي او طالبانو سره مذاکرات کړي، ځکه چې د مذاکراتو فائده شته او نقصان یې نشته دی. بلخو طالبان اوس هم هغه دا خبره کوي چې موږ مذاکراتو ته تیار یو او حکومت دې موږ سره مذاکرات وکړي. نو د مولانا یوسف شاه دا وینا وه چې حکومت له دا وخت پکار دی ټیک شله چې په مذاکراتو کې لږ ځنډ راغلی دی، خو دا ځنډ هم ډېر ژر به ختم شي او موږ هغې سره په رابطه کې یو او موږ کوشش دا دی چې راتلونکي کوم دویم پړاو چې کوم دی د مذاکراتو لپاره چې حکومتي ډلې او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه دې حوالې سره زموږ کوششونه روان دي او موږ لا ځای اوسه پورې ټاکلې د خپل منګ غي سره پر اپ تک یو او چې څنګه معمولی حالات لګ نورم خوشي مذاکرات طرف ته حالات ټیک شي، نو موږ دوباره هم دا کوشش ته چې مذاکرات د لپاره زی وټاکو او یو ځل بیا د ملاقات وشي او دا پروسه چې کومه دا مخ په وړاندې لاړ شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان فقیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېد
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته دی اسی شعوري ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډیو واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته وګیده. د مینه وړاندې تاسو خبرې واوریدل چې طالبانو د استادو د کمیټې رابطه کار وایي که چېرې فوزي اپریشن وشي نو د سره به په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. په همدې موضوع باندې ډان ورځپاڼې د لیکوال عباس نصر یوه مقاله خبر کړې. لیکوال وایي د پاکستاني فوج هغه ځوانان چې د وسلوالو سره په جګړه بوختي د پاکستاني حکومت لخوا د طالبانو سره په مذاکراتو خوشاله نه دي او غواړي چې هغوی د عملیاتو د لارې ختم کړي. د دې مقالې غټ کې له بشیر غواخ څخه وو.
ډان ورځپاڼه کې عباس ناصر لیکلی چې په شمالي وزیرستان کې یو پوځي ورته ویلي چې پوځیان د جمهوریت ملاتړ کوي، خو په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان کوم منتخب صدر د دوی لیدلو لپاره د جګړې لومړی لیکیتا نه دی ورغلی. لیکوال وایي دا پښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د نورې نړۍ ولسمشران وخت په وخت په خپلو جګړه بوختو پوځیانو د مورال لوړولو لپاره د هغوی لیدو ته ورځي. عباس ناصر لیکلی په دې وروستیو کې د ترهګرو سره په جګړه بوختو ځینو پاکستاني پوځیانو سره د انټرنیټ د لارې رابطې شوي. د هغه په خبره سره لدې چې دا ځوانان د طالبانو او القاعده په شان خطرناک دښمنانو سره مخ دي او په دې جګړه کې ډېری قربانیان هم ورکړي، خو بیا هم په نفسیاتي لحاظ مات شوي نه دي. لیکوال وای ډیر پوځیان د حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په مذاکراتو نه خوشاله دي او نه هم د خو طالبانو په اصطلاح خوښ دي. دوی غواړي چې وسلوال د عملیاتو د لارې ختم کړي. د ډان ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال وای دغه سي خبرې کوونکې ډیر پوځیان ځوانان او یوازې یو څو کاله تجربه لري. داغه په خبره دوی په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستان په دې حالت کې دی او دې حالاتو ته چا او څنګه راورسو. خو لیکوال زیاتی مهمه دا ده چې دا ځوان پوځیان د وسلوالو خلاف یو قسم سوچ لري او پر دې سلا دي چې د ترهګرو د زور جواب باید په زور ورکړل شي. عباس ناصر لیکي چې د شهیدانو د ورځې په موقع د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل بیا د آئین او قوانینو په احترام زور راوړ او له جمهوریت یې ملاتړ څرګند کړ. خو لیکوال زیاتوي چې پاکستان کې تاریخ ته په کتو په دې اړه ډیر څه نشي ویل کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د لیکوال په وینا د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا د پوځ په غوښتنه د جیو ټلویزیون د بندولو غوښتنه څېړي. د جیو د بندولو غوښتنه له هغې وروسته وشوه چې یو مشر خبریال حامد میر یې په کراچۍ کې د وسلوالو په برید کې زخمی شو. د هغه کورنۍ د دې برید ذمواري د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI واچوله. هغوی دا رد کړي.
زموږ همکار بشیر ګواخو چې د ډان د ورځپاڼې کې خپور شوې مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په کراچۍ ښار کې که یو خوا ته د 1300 میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي، نو بلې خوا ته د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د MQM ګوند دوه غړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. دا چې په کراچۍ ښار کې روانو عملیاتو تر اوسه څومره اغېز ثابت شوی دی، په دې اړه د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
په کراچۍ ښار کې تیره شپه د تشدد پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغې عملیاتو کې دوی تر اوسه 14,000 مشکوک کسان نیولي، خو بیا هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د فرقیز او نور تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي. شنونکي وایي په کراچۍ کې د لټون د روانو عملیاتو درېیمه مرحله شروع شوې، خو لا هم امنیتي ځواکونه په ښار کې د فرقیز او نور تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي دې اپریشن مثبت نتایج تر اوسه مخې ته را نغلل. دا خبره صحیح ده چې د دې اپریشن وروستو په کراچۍ کې د وژنو کچه راټیټه شوې ده، خو دا هر څه عریضي ښکاري ځکه چې اوس هم په ښار کې وخت ناوخت په ناڅاپي توګه د تشدد پیښې تیزې شي. په ښار کې د فرقې تاوتریخوالي دا حالت دی چې سهار د یوې فرقې سړی ووجل شي، نو تر ماښامه د مخالفې فرقې سړی هم وژل کېږي. د دې نه ښکاري چې امنیتي ځواکونه لا هم په دغې پیښو کې ککړ اصلي کسانو ته نه دي رسیدلي. د توصیف احمد خان په خبره د ښار هغه سیمې چې هغه د وسلوالو ډلو د مرکزونو په توګه پیژندل کېږي، هلته اوس هم پولیس او نور امنیتي ځواکونه نشي ورتلی، او همدا وجه ده چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند MQM وایي د روان اپریشن په مهال د دوی د ګوند غړي نیول کېږي او بیا د هغوی مړی موندل کېږي. د یاد ګوند چارواکي په نیم فوجي دستو رینجر ځواک تور لګوي چې دوی د دغې کسانو په نیولو او رکولو کې لاس لري، خو د رینجر ځواک د چارواکو لخوا د MQM دغه تورونه رد شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د شورخوخو په ضد دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې به تر هغې عملیات دوام ولري تر څو په دغه ښار کې په مکمله توګه امن نه وي راغلی. شاهد حیات وای په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو په مخه پولیس هغې علاقو ته ځي چرته چې موږ ته معلومه وي چې جرایم پیشه خلک هلته شتون لري. په کراچۍ کې روان عملیات د کوم مخصوص ګوند په ضد نه دي، بلکې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. یاد دی وی MQM ګوند په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په مهال د دې ګوند د غړو په ورکېدنه او د هغوی د مړو په موندنه د زیارت په ورځ کاربندیز کړی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو فرایډی ټایمز مجله په خپل یو اداري کې لیکي باید په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف قانون زر تر زوره جوړ کړل شي او په دې لړ کې نور وخت ځای کول به د دغه هیواد د امنیت لپاره خطر پیدا کړي. دغه لیکنی غټکی له فرخنده صدناور.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ پخپلہ یو لیکنه کې وایي تحفظ پاکستان آرڈیننس د پوز او امنیتی ادارو نه علاوه د نورو ټولو لپاره یو لانجمن قانون دی او هر یو کس پرې سختی نیوکه لري. په دغه قانون د پاکستان سیاسي ګوندونه، میډیا او مدني ټولنې یو شمیر نیوکه کوي، ځکه چې د دوی په فکر دغه د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده. فرائیڈے ٹائمز لیکي دی کې شک نشته چې په دغه قانون د خلکو سخت اعتراضات دي، خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو سخت قانون ته هم ډیر ضرورت لري. په دغه هیواد کې چې ترهګري یوه لویه مسله ده او په وز د ډیر وخت نه د یو داسې قانون د جوړولو غوښتنه کوي چې باید د عدالتونو له لارې ترهګرو ته سخت سزا ورکړل شي. بلخوا سیاسي ګوندونه د داسې قانون د جوړولو پر دې هم خلاف دي چې اکثره په تیرو وختونو کې داسې قانون هم د دوی خلاف استعمال شوی دی او زیاتره د پاکستان پوځ خپل سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچولي او له دغې لارې خپل مخالف غږونه خاموشه کړي دي. فرائیڈے ٹائمز لیکي په تحفظ پاکستان آرڈیننس ځینې نیوکې پر دې وجه کیږي چې د دغه قانون لاندې به امنیتي ادارې بغیر وارنټ کورونو تلاشي اخیستلی شي، څوک هم د شک په بنیاد نیولی شي، تر 90 ورځو پورې په قید کې ساتلی شي او دغه موده زیاتولی هم شي. دا شان د قیدیانو د ځای په اړه معلومات یوازې له ځان سره ساتلی شي او تر هغې پورې به یو کس مجرم ګڼل کیږي تر څو چې ځان بې ګناه نه وي ثابت کړي. او مختصر دا چې دغه قانون امنیت ادارو ته دومره واک اختیار ورکوي چې که د 200 هم نوي خوښ نو د نامعلومه مودې لپاره یې په قید کې ساتلی شي. مجله لیکي نور هیوادونه هم د ترهګرۍ خلاف سخت قوانین لري، لکه د مثال په توګه هند په 1950 کې داسې یو قانون جوړ کړی و چې په پنجاب او کشمیر کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره استعمال کړي، او څنګه چې دغه مسله هواره شوه نو دغه قانون یې هم ختم کړ. امریکا هم د 11 سپتمبر د پیښې وروسته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو داسې قانون جوړ کړ چې له عملی امنیتي ادارو ته زیات واک اختیار ورکړل شو، خو په امریکا کې دغه قانون بیا د سیاسي ډلو خلاف نه استعمال شوی او نه په خوا داسې شوی دی. فرائیڈے ټایمز لیکي باید په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف داسې قانون د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه جوړ کړل شي، خو په دې لړ کې نور وخت ضایع کول به دغه هیواد ته ګران پریوزي.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په مشرقي ولایتونو کې هم د پولیو یا ګوزڼ د مخنیوي په خاطر د ویکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغه کمپاین کې به د افغانستان په شرقي زون کې 9.5 لک هغو ماشومانو ته د واکسین دو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه له 5 کالو څخه کم وي. نور هدا جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو یا ګوزن په ضد د واکسینو دا کمپین چې د یک شنبه په ورځ پیل شو، د سې شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. په دې کمپین کې به په ننګرهار، سربیره، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 9.5 لک پورې هغه ماشومانو ته د پولیو په ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د روان میلادي کال راهیسې په شرقي زون کې د ګوزن 4 نوي پیښې ثبت شوي دي. دی وایي
د 9.5 لک په شاوخوا کې ماشومان به د 6000 رضاکاران لخوا په دغه مشرقي حوزه کې واکسین کیږي. ټول افغانستان کې د 2016 کال کې 4 مثبت واقعې لرو. چې بدبختانه دغه واقعیت یو د ننګرهار په ولایت کې ده، دوه د لغمان په ولایت کې دي، او یو هم د کونړ په ولایت کې ده.
د واکسینو د کمپاین افتتاح د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال یوې ماشومې نجلۍ ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولسونو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د واکسین اوسنی دور په خر سره بیا پیل شو، دا به 3 ورځې دوام کوي. من د ټولو حکومتي چارواکو نه او سپینګیرو مشراو نه علما کرامو د معرف منصوبین نه هیله ده چې دغه واکسین په تطبیق کې پوره همکاري وکړي تر څو هیڅ سیمه هیڅ ماشوم د دغه واکسین د استعمال نه پاتې نشي.
یو تن چې خپل ماشومان د واکسینو د تطبیق لپاره راوستي وو، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو حالات لا ده، څنګه خپلات شیدین کایما د دې دی چې دا خپل فلج او ویروسي ناروغي ده او نه علاج ده. زه غواړم چې خپل ماشومان همیش ته پاره جوړ او سالم وي. دا کمپاین په دوره کې ورته واکسین تطبیق هم شروع هم لا ماشومان روغ رمټ او سالم ژوند کوي. کله مندم چې ټول افغانان خپل ماشومان ته د کمپاین په دوره کې ګوزنګ په مقابل کې واکسین تطبیق تر څو زموږ ماشومان په سیر د ټول افغان ماشومان ساتمنده او جوړ او روغ وي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکي چارواکی وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې به واکسین تطبیق شي. یوازې د لالپوري سرحدي ولسوالۍ کې د مچ او میګي په نوم دوه کلو کې وسلوال طالبان د واکسینو د تطبیق ممانعت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوردونکو تاسو د مشال لاړې خبرونه ته غوږې د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو وخت شبې د غرمې 12:30 بجې. فرخند اسد نه د خبرونو لنډې زور.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان په پیخه ملي ماتم اعلان شوی. چارواکي وایي د 300 زیات کسان په دغه پیخه کې مړ شوي دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د سباندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، ولې چارواکي یې را سرګندوي د غشمیره زیاتېدلې هم شي. د طالبانو مذاکراتي کمیټه وایي کچېرې په ملک پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانجنګي پیدا کولې شي. د دغه کمیټه رابطه کار مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید دواړه غاړې دغه مسله د خبرو د لارې هوار کړي. د پاکستان په کراچۍ کې په تیر یو شواروز کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ایم پی ایم ګوند وغړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. د افغانستان د لغمان چارواکي ویره لري چې د علي شنګ سیند کې د اوبو د زیاتوالي له کبله خای په زرګونو کورنۍ د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. سیند ته نږدې پراته خلک وایي شاوخوا 40,000 کورنۍ او 50,000 جریبه کرنیز ځمکه له ممکنه نقصانونو سره مخامخ دي. د یورپ او پوځي سارون کې د جرمني برلن ته له هغې وروسته رسیدلی دي چې کله د یوکرین په شرقي سیمو کې روس پلو یاغیانو دوی خوشی کړل. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان دغه سارون کې پرون ماښام برلن ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي افریقایي هیوادونه باید خپل ولس ته زیات امنیت او جمهوري حق ورکړي. پرون د خالی پورس په اديس ابابا کې ځوانانو، افریقایي مشرانو او سفارتکارو ته په خپل وینا کې هغه د افریقا پر خلکو زور راوړو چې د استحکام او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. د عراق د سنیمشت صوبې انبار په رمادي او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی له ځنډ پرته روان دی. په عین حال کې سیلابونو د فلوجه ځینې برخې ځکه زیانمنې کړي چې سختریزو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا په شام پورې ده چې خپلې باقی پاتې کیمیاوي وسلې لري کوي او کنه. جان کیری د شام او یوکرین په شخړو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړې.
فرخند اسد وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنې. دا چې نن د پاکستان قومي ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخل دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په امن مذاکراتو او دغه لړکی د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلی دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت او پوز د مذاکراتو لړکی سنجیده دي او دارنګ طالبان هم غواړي چې مذاکرات کامیاب شي، خو بعضې مذاکرات کار د عمل کې سنجیده نه دي او دوی په دې خبرو خپل سیاست پړکوي. نو ځکه به زه د ګل په ورځ وزیر اعظم د ټول احوال نه خبروم. اداري وایي د چودري نثار علي خان د خبرونه ظاهريږي چې دوی نور مذاکراتي عمل ختمول غواړي، خو دا به یو ښه فیصله نه وي او دې سره به تر دې دمه شوي پرمختګ باندې اوبه ووړي. بل طرف ته چودري نثار علي خان په خپله هم دا خبره مني چې د امن یوازینی لار مذاکرات دي او د مذاکراتو دوران د نامنه پیښو کې هم ښکاره کمی راغلی وو. نو د وزیر داخله لخوا داسې هیڅ قسمه بیان یا اقدام به د ملک او اولس په ګټو کې نه وي. اداري اخیره کې لیکي چې نړۍ کې هر چرته دا قسمه مذاکرات کیږي نو هغه ډیر پټ او خفیه ساتلی شي او چې د مذاکراتي کمیټې هم چاته پته نه وي، خو دلته د مذاکراتي کمیټې غړي هر خبره میډیا سره شریکوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید دغه اصول په پام کې وساتل شي او مذاکراتي عمل په سنجیدګۍ سره او په پټه مخ په وړاندې بوتل شي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د افغانستان بدخشان ولایت کې د خټ راخوېدو له امله ټول کلی د خاورو لاندې راغلي دي چې پکې په زرګونو خلک گیر دي او تر دې دمه پسونو مړي راوستي شوي دي. بل طرف ته د دغه ځای ګورنر وایي پیخه کې تر 2500 پورې خلک وجل شوې دي او د خټ راخوېدو وجه د 13 ورځو بارانونه دي. خو افسوس دا دی چې د 13 دیارلسو کالو راسي امریکا او ناتو افغانستان کې میشته، خو داسې ښکاري چې د دوی د افغانانو د ژوند سره هیڅ سروکار نشته. که داسې نه وه نو پکار وه چې د جدید ټکنالوژۍ په بنیاد یې دغه خلک د خطرې نه آګاه کړي وو. اداریې وایي چې په خپله افغانستان سره د اتحادي ځواکونو امدادي کارونو کې بوختي، خو دا سیمه چونکې د پاکستان، چین او تاجکستان سره هم نږدې ده، نو ځکه د دې ګاونډي ملکونو هم فرض جوړیږي چې د بېوزله افغانانو مرستې وکړي او دې سخت وخت کې د هغوی په کار راشي. ځکه چې کم خلک د خاورو او ګټانو لاندې ګیر دي او لا ژوندي دي، د هغوی لټون او ژوندي راویستل یو اهم او ګران کار دی. اداریې اخیره کې لیکي چې د دې پیښې ترڅنګ په ارګوز لکه په 1400 کورونو یو بل خټ راخوېدلې دي. دا راز جوزجان او فریاب کې هم سیلابونو او بارانونو پسونو خلک وژلي او په زرګونو یې متاثره کړي دي. دا شان د کورونو، فصلونو او سارو په رنګ یې ورته مالی زیان هم اړولې دي. نو داسې حالاتو کې د ملګري ملتونو او اتحادي ځواکونو فرض جوړیږي چې د افغانستان مرستې وکړي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښونه بچ کېدو لپاره دوی ته جدید آلات ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپانو ته کتنه لرو. ایکسپرس ټریبیون رسپانې د صحافت نړیوالې ورځ او په پاکستان کې خبریالانو ته ورپېښو چیلنجونو او فارن پالیسي مجلې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو او له امریکا سره په تعلقاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دغو لیکنو غټ ټکی په دې رپورټ کې ورو. ایکسپرس ټریبیون رسپانې خپل ادارې د صحافت نړیوالې ورځ په اړه ځانګړې کړې. په ادارې کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په درېمه نیټه د صحافت نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په پاکستان کې دا ورځ په خوشحالۍ نن لمانځل کیږي. دا ورځ د حکومت کلینډر یا په ډایری کې داسې وي چې د صحافت د ازادۍ په اړه یو څو بیانونه خپاره کړي او د دې ورځې په اړه زبانی خبرې وکړي. ورځپاڼې کې په ټوله نړۍ کې خلکو ته معلومات رسول له دړکو سره مخ دي. په ځینو وختونو کې نیغ په نیغه بندیزونه یا سینسرشپ وي او په ځینو کې خبریالان نیول کیږي او یا ورته دړکې ورکول کیږي. ورځپاڼې د پاکستان خبریالانو په اړه لیکلي چې په دې هیواد کې صحافیانو ته د دړکونو زیاتې خطرې دي. په دې هیواد کې خبریالان وژل کیږي. په دې رسو کې د یو ټی وی چینل مشهور خبریال په کراچۍ ښار کې زخمی کړل شو. د ورځپاڼې په وینا له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې 4 دیش خبریالان وژل شوي دي. په ادارې کې د رسنو ازادۍ د کلنۍ رپورټ په حواله راغلي چې له یوې لسیزې راهیسې میډیا په خطر روانه ده. دغه ادارې په 2013 کال کې په 190 هیوادونو کې سروې کړې او وایي چې یوازې 2 فیصد رسنۍ آزاد دي. په دې کې 3 رسنۍ آزاد نه دي او باقی پاتې هم د اثر لاندې دي. په ادارې کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې استخباراتي ادارې غواړي چې د رسنو ازادۍ محدود کړي. په پاکستان کې په مبینه توګه خفیه ادارې په چټکتیا سره په رسنو اثر انداز کیږي. د دې ترڅنګ د سخت دریځو ډلو لخوا هم دړکې ورکول کیږي او سیاسي ګوندونه هم د خبریالانو اواز غلی کولو هڅې کوي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پای کې لیکي چې په پاکستان کې رسنۍ هر ورځ د ولسی خدمات په برخه کې ډیر مهم کردار لري او بدلون ډیر په توندۍ سره روان دی. له هر اړخ نه د دړکو باوجود رسنۍ به خپل سر ټیټ نه کړي. بلخوا فارن پالیسي مجللي کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو کې به دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ مقابله وي او دا ښایي چې له امریکا سره له مخکې نه خرابې شوې اړیکې پر ځای شي. دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزی دا تړون کړی وو خو لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. مجللي کې که څه هم امنیتي تړون تر مخه به ځینې امریکایي سرتېري په افغانستان کې پاتې شي، خو د دغه هیواد ته د ورپېښو چیلنجونو او نه هم د امریکا د خارجه پالیسۍ حل دی. مجلې 4 نقطې په مقاله کې راخستي چې له یو بل سره تړل شوي او باید امریکا له دغه هیواد نه د وتلو په صورت کې په پام کې ونیسي. دې سره به د امریکا او نړۍ امنیت خوندي شي. لومړی د ترهګرو مخه ونیول شي چې بیرته پټنځایونو ته لاړ نشي او دا هله ممکن ده چې په دې هیواد کې د خانه جنگي مخه ونیول شي. د دې مخې ترلاسه کولو لپاره درې خبره مهمه ده چې د افغان حکومت سره د پاکستان او هند لپاره د سیاسي رول جوړ کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې 4 لار خپل کړل شي او په دې هیواد کې د امریکا تعمیري شتون ته دوام ورکړل شي. مجللي کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې ژمنه کړې وه چې د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه لومړی ترجیح ده او دا جنگ به دوی ګټي. مجللي کې ولسمشر اوباما باید خپل وعده پوره کړي او دا نا وخت هم نه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د یوکرين د بحران په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. کیری د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د وو څارونکو خوشی کېدل وستایل چې روسی پلوه بلتون غوښتونکو د یوکرين په ختیځ کې نیولې وو. د یوکرين په حالاتو نور تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف په اوکراین کې د بحران پر زیاتېدو ټلیفوني خبرې وکړې. کیری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د او څارونکو د خوشی کېدو له کبله چې روسی پلوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې وه خوشی وشو. د خو ویل مهمه ده چې روسیا د هغو روسی پلوه بلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي چې د اوکراین په ټول ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې دي. لاوروف په خپل ور جان کیری ته وویل واشنگتن باید له خپل نفوذ څخه په استفاده د کیف رژیم پر اعتراض کوونکو له پوځي برید څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر والټر شتاین مایر هم د نړیوالو څارونکو د خوشی کېدو ستاینه وکړه. د یوې ډېر خوشیم چې د نړیوالو څارونکو د ډلې او اوکرایني افسرانو ازادي ممکنه سوه. شرایط ته په پام سره لومړنی انګیرنه دا ده چې خوشی سوي کسان ښه دي. لکه څنګه چې تاسو په تیرو ورځو کې کتلي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو د خوشی کېدو لپاره مذاکرې سختې وي. څو ور نږدې و چې له ماتې سره مخامخ شي. دا په اصل کې ده چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې قواوې په کراماتورسک ښار کې د امنیتي خدماتو ادارې بیا په خپل ولکه کې راوستلې. کراماتورسک ښار په سلویانسکي د اعتراض کوونکو د اصلي اډې په جنوب کې پروت دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال دغه سیمه هم د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوف وویل پرون سهار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات بیا پیل شول. راپورونه وایي په تیرو دوو میاشتو کې روسیې خپل شاوخوا 40,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په خبر پښتونخوا او بیا په ځانګړي توګه په خبر کې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د کرای په کورونو مندلو کې ډیری ستونزې دي. په خبر کې د کرای کور کتون کې قبایل وای چې لومړی خو ورته څو کور په کرای نه ورکوي او که کرای کور پیدا شي نو بیا دوه ضمانتیان ورکول لازمی وي. نو په دې لړ کې دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا دغه کډوالو دوستونکو په اړه له پیښوره د مشال اړې خبريال زلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو رحم نور داول مشال ریډیو ته وویل چې پیښور کې د کرایې کور لپاره ډیر کوشش وکړو خو ځای ورته چا ور نکړو او مجبورن یې خپل کړه بیرته وزیرستان ته وړو.
نشتا زیات تر چې کیم دا دیګن کا پیښور شه د کیر نیولې ډیر زیات تکلیف تا چې کیم دې تا ور سیمش ته پرشاک نظر سره کسي او دا سي صحیح ریسپانس نر کوي. پښتنه مې چې کیما کړی ته کېره کنه چې یاره مثال چې کیم دې سره تعلق لري چې وزیرستان سره چیرې نشتا او میټ زیات تر چې کیم دا کوشش باندې ته هو باندې شابت اسوا چې اکثر به مشتا مشکلات زیات وي. آی ڈی پیز خلک په ډیر زیات ترغلي وي باندې سپیس کام دا کیم ځای ته ویرالي ځلکه ځنه ځای شه به ملاو شلې به کریز یوته وي ډېر احد نه به یوته وي.
د وزیرستان سره تعلق درونکو یو بل کس محمد رسول وینا دا چې تیر گورنر انجینیر شوکت الله لخوا د کرای کورنو لپاره د نوې قانون پاس کېدو وروسته ټول قبایلو ته خیبر پختونخوا کې او بیا خصوصا پېښور کې اوسېدل ډېر ګران شوې دي.
خپل علاقہ شان شي پته کې دای په پېښور شان شي پته کې خپل علاقہ شه حالات خراب دي په پېښور شه داسې نوی نوی قانوني نه وته رو مخه تکړل چې غې دی واجه نه دی هغه په هیڅ صورت باندې نشي پیرا کوي یا کاغذي کوي د شه مشته ډېر زیات مشکلات ته دې ټوله قبایل سره خاص کر د شمالي دی وزیرستان یا جنوبي وزیرستان د خلک سره الریډي آی ډی کارت په جیب شوی او دلته کې پېښور ته روغلا وې دمره چک پوسټ نه کرس کړی وي نو کدا سکیورټي ریسک وي دا کاس په خپل نو آیا د پېښور ته الریډي رسیدل د دلته سکیورټي ریسک شو
د پېښور یو پراپرټي ډیلر حنیف الله وای چې د کرایې د ځایونو لپاره د نوي قانون مطابق د پېښور اوسیدونکو دوه کسان به د کرایېدار ضمانت کوي او د قبایلی سیمو څخه راغلي کسانو ضمانت ته څوک غاړه نګ دي
قبایل خلک ته څوک دي پېښور کې نن زه بخو ورور دی پلار دی زوی ورور دی ورور خزر زمورینه نه خلی دا خو یو قبایل راشي چې پېښور کې څوک پېژني دی وای دا غټ تکلیف د قبایل لپاره موږ ته وای تاسو اول چې موږ راځي تاسو کور نیسي څوک ثانی کوم دینه راغلی پېښور کوم څوک شته نه موږ ته پېژنګلی موږ څوک شته وای چې موږ نشته یا موږ ته تاسو دا غوایان پیدا کوي تاسو به موږ پسې اګریمنت کوي
یاد دی چې د روان کال فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا پخانی گورنر انجینیر شوکت الله د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس په نوم د کرایې کورونو لپاره قانون پاس کړو چې تر مخه کرایېدار خپل او د کور د غړو پوره تفصیل ورکولو او کومه ضلع کې چې په کرایې اوسیږي د هغې ضلع اوسیدونکو دوه ضمانتیانو ورکولو پابند دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی دا خبر پختونخوا د ثقافت او سیلګری محکمې د پیښور ګورګټری کې دوه ورځنی د آرٹ اینڈ کرافٹ ثقافتی میله جوړه کړې ده. په دغه میله کې د پیښور د تاریخ، کلتور او ثقافت هر اړخ نمایش لپاره وړاندې شوی دی. د دغه میلې نور تفصیل له پیښور د مشال لړی خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه ثقافتي د ورځنۍ میلې تابعیا کونکي د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیلګرۍ محکمې او چارواکي علي احمد مشال لیډو ته د میلې د مقصد په خپل ول چې کوم هنرونه او کلتوري هلې ځلې په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې په ختمېدو دي د هغې واپس را ژوندې کول او نوې کلته د هغې را مخته کول دي.
د میلې مقصد چې هغه کوم آرټ چې ختمېږي لګیا د خلکو په نظر کې اهمیت ختمېږي یا خلک هغې طرف ته ډېره توجه نه ورګي هغه آرټ چې دوباره خلکو په منځ کې راوستل او مغې د پر موږ ټول همداسې کسانو ته سټالونه ورکړي دي چې هغوی هغې کې سټاکم خرڅول شي هغوی باندې هېڅ قسم کرایه هم نشته دوه درې ورځو پورې او دا ټول کسان داسې دي چې کوم مختلف آرټس کې دوی سپیشلایز کړې ده لکه موږ سره کسان دي برونز والا، چار سدې جامو کارونه والا، سپلو والا او دا مختلف قسمه جیولریز والا چې دوی په خپل لاس دا سیزونه جوړوي ماشومانو د پرم بیل سیکشن پکې جوړ کړی دی.
همدغه میله کې د موسیقي د پخوانو او زړو آلاتو سټال لګونکي پرنس ماهر الله وایي چې د دوی سره په سونو کالو زړو د موسیقي آلات او ورسره د هغه وخت د سندرغړو د موسیقي ریکارډونه هم شته دي.
خوشحالی
یو زنانا ماګول چې دغه میله کې د جامو او صادرو سټال لګولې دی وایي چې دوی د تیرو سوارلو سکالو راسي په خپل کور کې په کپلو او صادرون د کړه کار کوي.
ما خو جی تقریبا سوارلو سکال کې پنځلس ما دا کار شروع کړی بزنس ما بیا کړی کارخانه او لګولا نور ماشینډي ما ټول په خپل اغستې و نو هغه باندې شکر الحمدلله زه مردانه صادرون هم جوړم مردانی کړه کپڑا جوړم او هغه ډیره زیاته خرجنی بلی او هغه ډیره استعمالي خرابېږي نه دا خو ډیره زیاته ضروري کدا ایگزیبیشن نه نو موږ خو چم نه پیژندو چې موږ وروته ورته موږ خلکو پیژندې چې دا ما ګل دا یو دایلی زبوتیک دی.
دغه میلې لا راغلی یو تن شکل وه دلاوی چې دوی تر نه خپل ډیر خون واخستو ځکه چې د پیښور او بیا د پښتونخوا لپاره داسې تفریحي پروګرامونه ډیر ضروری دي.
د داسې ایونټ یا نقاط خو یقینا چې دا یو خوشاین خبر د خاورې لپاره د دې د اوسیدونکو لپاره چې موږ د پښتونخوا د خاورې ته وګورو چې هر لخت بدمنی ده هر وخت چې کوم دی بدبوی ده د بارودو په داسې حالاتو کې داسې پروګرام نقاط یقینا دا یو خوشاین خبره ده خو حالاتو ته لګدا ګورو چې د ګرمۍ په موسم کې کدا اس قسمه پروگرام کیږي نو لدې کامیابی چانس لري زیات کم وی زه بیا دا ویم چې دا کې قسمه پروگرامونه نه قاعد هر میاشت کم دا ډیر زیات ضروری ده خورې لپاره ځکه چې خلک ټینس دي او یقینا خلکو ته یو ریلیف ملوي دي
دغه کلتوري میله کې ګډون کوونکو او برخه اخیستونکو وینا وه چې په پیښور خار او بیا په پښتونخوا صوبه کې داسې تفریحي پروګرامونه د نش برابر دي او باید حکومت نه یوازې داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي بلکې د صوبې نورو ښارونو او برخو ته دې هم اغازوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو تاسو د مشال لاړې خبرونه ته غوږیست. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ښځو شبکې په نامه ټولنې په سولې او امنیت کې د ښځو د کردار تر عنوان لاندې یوه مشاورتي غونډه رابللې وه چې کارپوهانو پکې خپل نظریات وړاندې کړل. دغه غونډې ته د مشال لاړې خبریال باز محمد عابد هم ورغلی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان ښځو شبکې په ګډه جوړه کړې وه د ننګرهار په یو شمیر دولتي چارواکو او د مدني ټولنو پر استازو سربیره ورته له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم کارپوهان وربلل شوي ول. په دې اړه په ختیځ کې د افغان ښځو د شبکې د ساحوي دفتر مسول خانقا غرمل خبریالانو ته وویل
دا غونډه به زمونږ دوه ورځې دوام کوي او په دې کې به د دوه نظریات راټولې شي څنګه کولای شو چې د ښځو په وړاندې اسانتیاوې راوړي او د سولې او د امنیت په برخه کې دو سره کومک او هغه غوره نظریات چې کوم تطبیق ولوي هغه راواخلي. دا مواد به موږ راټولو، بیا به مرکز سره شریکو او هغه به انشاءالله بیا تصامیم پینس.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤول تورپیکی وایي چې که دوی ته زمینه برابره شي دوی حاضر دي چې د دولت له مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
د زمينه موږ ته مسایل شي زمنګ ننګرهار خزي هم کولای شي چې په ډیر سر لوړی سره الله شي هغه سر د نږدې نه کینی او هغه په دې او په هوی چې د افغانستان زمنګ ګډ کور دی او نور مپری دي چې زمنګ مایند بوري شي زمنګ ځوانان مثلا د منځل شي او نور خطرناک عواقب دلته من سره شي. زما دي او کښ خور په صفت خپل هغه رونو ته چې د مخالفینو په سب کې ولر دي او د پښتنو دود په حساب باندې هغه ته موږ زولې غړو چې دې راشي د جنگ څخه لاس واخلي او د خپل رونو او د خپل زامن او د خپل خوين سره یو ځای ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری بیا وایي چې په غونډو او سیمینارونو سولې نشي راتله، پکار د چې د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي.
دغه سی غونډې او سیمینارونه چې د ډیر لسکالو په جریان کې دغه تر سره کوي او تر اوسه پورې د عمل لري او د نن پروګرام هم یو داغې نه دی. نو زه سل په سلو کې دا ویل شم په دې کې مسره ټوله پنن موافق دي چې د سولې پر واستو باندې هیڅ کوم اغیز نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر صابرینه حمیدی وایي چې که د سولې په اړه د نظریاتو لراټولولو وروسته تعقیبي او نظارتي ناستې دوام ومومي نو امکان دی ولري چې سوله تامین شي.
موږ نظریاتو نه باید عملی نتیجه ولرو او دا تعقیبي ناستې ولري، نور نظریاتي پروګرامونه دی ولري چې کوم ناستې چې وشوي کوم نظریات چې راټول شو څومره دغه نظریات عملی جنبه واغسته او دغه عملی جنبه څومره په ټولنې باندې مثبت تاثیرات واچو.
د افغان ښځو د شبکې چارواکي وایي چې دغه دوه ورځې غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1415 پریکړلیک په اساس جوړه کړي چې په هغه کې د خزو د امنیت خوندي ساتل او د هغوی سیاسي او ټولنیز حقوقو ته لاسرسي شامل دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ. اوردونکو تاسو د مشال رادیو خپرونه ته غوږی او ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې د رخصتۍ یا چټو په ورځ یو شمیر پښتانه خپل کلتوري میلې کوي. په دغه پښتنو کې یو شمیر خلک اتڼونه هم کوي. د مشال لډو خبره ظفر کریمی د دغه اتڼ کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د خالی یا اتوار ورځوي یا د رخصتۍ کومه بل ورځ د کراچۍ په کلیفټن کې د سمندر په غاړه یو شمیر ځوانان ډول او سورنا ته اتڼ کوي. د دا تنکونکو سیلتا نه یوازې پښتانه ولاړ وي، بلکې سندیان، اردو ژبي، بلوچ او د نورو ژبو ځوانان او پیغلې هم ولاړې وي، چې ځینې یې په حیرانۍ سره اتڼ کوونکو زلمو ته ګوري او ځینې د اتڼ څخه د څو شیبو لپاره خوند اخلي، په موبایل ټلیفونونو د هغې ویډیو او عکسونه جوړوي او بیا په خپله مخه ځي. اتڼ کوونکو ته د ډول وهلو لپاره د شینخالی په نوم ډول وهونکی ولاړ وي. شینخالی وایي هغه له کوټې څخه کراچۍ ته یوازې او یوازې د ډول وهلو لپاره راغوښتل کیږي.
نو کراچۍ کې دنیا دنیا ګرځر د بالکل په دغه اعتبار په ورځ باندې دوی به خامخا راوځي، دوی به خپل محفلونه ته دوی به خپلې خوشحالیانې کوي. سمندر په غاړه باندې سمندر ډېر زبردست علاقه ده، زبردست خوندور ځای دی. یاره درې څلور قسم اتڼې دی، تقریبا پنځه قسم اتڼې دی. دیکھنو کنداره اتڼ مراجی، د وجرای مراجی، خراسانه مراجی، د ګلستان والا د مراجی، ګرد سر مکس دی.
ما خامشی دل مرسترگا د سمندر د سپو څخه پناشی خواتن کون کی پاتن ستړی نشی او د شپې تر نا وخته دغه لړۍ دوام لري. عبدالرب دورانه د کراچۍ په منوړه کې هوټل لري، خو نو موړه هر شنبه او یک شنبه د تند لپاره هم دې ځای ته راځي.
کراچۍ او د سخار دی چې ما په خپل کلی په خپل علاقه کې داسې هغه د پښتنو چې کم یو کلچر دی، پراخ کلچر چې کابل کې دی، کندهار کې دی، یا پکتیا کې دی، یا بنو کې دی، یا وزیرستان کلچر
یوازې ځوانان نه دي، 50 کلن او د دینه د زیات عمر پښتانه هم اتڼونه کوي. د همدې عمر یو تن حجی ملنګ چې د ترانسپورت کاروبار کوي د اتڼ کوونکو په لومړي سر کې لیدل کیږي. اتڼ کوونکي وایي د سمندر په غاړه کې په دې اتڼ کوونکو کې د پښتنو د یوې قبیلې نه، بلکې د پښتنو د ډېرې قبیلو خلک خپل خپل اتڼونه کوي. د دې له وجې که یوې خواته پښتانه د نورو قبیلو له اتڼونو سره اشنا کیږي، نو له بلې خوا غیر پښتانه خلک هم دا کلتور خوښوي او د قدر په سترګه ورته ګوري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د ظفر کریمی د اتن رپورٹ تاسې واوریدلو. او هم دې اتن سره د زرولی افغان د اتن په اړه یو سندره ویلې ده، اورو. او د خود مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
رخلی گدرونا پگدر کے تسیلونا مزگر کے دیدنونا دبل بلو آوازونا تلبلوی دزوانے داس وختونا لنڈ کمی سنا فن کبینا د پگڑے شملا یلا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا اتن چھ اکا خی خلق کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا سمیا خن ور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا یاره خلی پما گاندی او پما خو مهرباندی ما سره کړي لوزنا اوس برا کړي جوابنا مولا باندی میکڑی تاویزنا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چی اکا خیل خلق کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا تا پگڑی شملی لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چی دفتندار خلق کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا ولیار ستم گرا ولی سوائے دل بارا ماول ماتا بخل راکڑے ول ول بمی رضا کے ماول متڑ پالی سر شر سنا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چ دست خیل خلق کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چ دکندار خلق کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا کپکڑے شملے لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا اتن چ دکندار خلق کبینا لنڈ کمی سنا خون کبینا سپنی خنور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی